نو مشال ډیو په روانو فرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومند سلامونه ومني او وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې ساتل لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به وي د ترکین صاحب د غړو نیول او بیا خوشی کول. دغه راز په موسمیتی بدلون باندې په باکو کې کما سرمشری زده کم کانفرنس ته پاغه هم اساس تبانی خپل معلومات درکو خو تر هڅه مکه ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبېدو خبرونو سرټکی د پاکستان ترکین صاحب یو شمیر غړي پولیسو بیرته خوشی کړی دي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي یو پولیس یې د ځانمرګو بریدګرو سره د مرستې او هدفي وجنو په تور نیولې او اسرائیل وایي په غزه کې څلور پوځیان وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. په راولپنډي اډیاله زندان کې د تاریخ انصاف په بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلونکي د دغه ګوند مشران او غړي پولیسو بیرته خوشی کړي. د تاریخ انصاف دغه مشران او غړي نن په 12 نومبر پولیسو نیولې وو. په دوی کې په خامی سملی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان، په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز، په پنجاب سملی کې د مخالفو ګوندونو مشر ملک احمد او د سنی اتحاد کونسل د خامی سملی غړي صاحبزاده حامد رضا هم شامل وو. د پولیسو به چارواکي د نومونه ښودلو په شرط مشالې ډوته وویل چې دوی یې د عامه نظم خرابولو په تور نیولي وو. هغه وویل چې په راولپنډۍ کې د جرمي قانون 144 ماده پلی شوې ده او د 15 نه زیاتو کسانو په یو ځای کېدو بندیز دی. بلخوا د خبر پښتونخوا لا وزیر او د ترک انصاف صوبایي مشر علي امین ګنډاپور په پېښور کې له خبریالانو سره خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل چې دوی د خلکو د چوپ کولو لپاره دغه طریقې کاروي. عمران خان چې د یو شمېر جرمونو په تور دا وخت په زندان کې دی وایي پرده د پوځ او مرکزي حکومت لخوا بې بنیاده مقدمې جوړ کړل شوې. بلخوا مرکزي حکومت او پوځ دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو پر احکاماتو عمل وشي. د مشال ډیو خبریال وایي د آذربایجان په سرخار باکو کې نن د کوپ 9 کانفرنس پر مهال ګردی میز خبرو ته په خپل وینا کې شهباز شریف وویل چې هیواد یې د ماحولیاتي بدلون په څیر مسلو سره مخ دی. وزیر اعظم وویل چې د موسمیتي بدلون له چیلنج سره د مبارزې لپاره ترقی پذیر هیوادونو ته د 2030 کال پورې د 6.8 زره ارب ډالرو ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه په دې وروستیو کلونو کې هیواد له دوو ویجاړوونکو سیلابونو سره مخ شو. د آبو هوا بدلون او نړیوالې تودوخې د مخنیوي په اړه د کوپ 9 کانفرنس د نومبر په 12 پیل شوه چې د دې میاشتې تر 28 به دوام لري. د تا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران بیناګانې کوي. د یادونه وړ ده چې 2023 کال په کاپ کانفرنس کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوی وو چې تر 2030 کال د زهرجنو ګیسونو د کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر دعوا کړې چې یو پولیس سرتیری د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې دي. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د دلزاک روډ اوسیدونکی دی چې په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوه جیکټو سره نیول شوی دی.
جمیل چوک رنگ روڈ پیخور سرا نگد د نومبر پی ولسم دا سڑے ونی ارسا دے تحقیقات په وخت معلومه شوه چې هغه زمګ د پولیسو سرتیری.
د پولیسو مشر زیاته کړه چې محمد ولی د 2023 کال په جنوري کې د پولیس لائن پر جمعه د هغې حملې ځای ته پر موټر سایکل ځانمرګي بریدګر رسولی و چې پکې تشپېته پولیس وجل شوی او 279 جوبل وو. ګډاپور ویل چې محمد ولی په 2019 کال کې په پولیسو کې دنده پیل کړې وه او په 2020 کال یې د طریق طالبان پاکستان جماعت الاحرار تر ګرې ګرځول شوې ډلې غړیتوب اخیستی. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال رادیو ته وغوښته د خبر پښتونخوا اسمبلی د نومبر پر 11 په غونډه کې د صوبې په ترهګرۍ ضد محکمه سي ټي ډي کې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته د نوکریو نه ورکول کېدو پر مسله بحث وکړ. د جمعیت العلماء اسلام وفی غړي عدنان خان اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان د سي ټي ډي له نوکریو محرومه ساتل کېږي. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې دا مسله حل کړي. د نوموړي په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر ابتاباله مفریدي وویل چې سی ٹی ڈی کے د نو پوسٹونو د نمونو ل وجه کامیاب ځوانانو ته د نوکری ورکولو چارې زنده دلی او زر بعد دا مسله حل شي. او د اسرائیل په وزه د نومبر په 12 ویل چې په شمالي غزه کې یې څلور پوځیان وژل شوي. پوز په بیان کې ویل چې په دې سره د 2023 کال اکتوبر راهیسې د فلسطین په خاوره کې د وژل شو اسرائیلي سرتیرو شمېر 378 ته ورسېد. اسرائیلو په غزه کې د تیر کال د اکتوبر له 8 وروسته عملیات پیل کړل. پر هغه نیټه د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا ترګرې ګرځول شوې وسلوالې ډلې حماس په اسرائیلو کې بریدونه کړي وو چې په کې یې 1200 اسرائیلیان وژلي او نږدې 250 یرغمل کړي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر هغې وروسته اسرائیلو په خپلو پیل کړو عملیاتو کې تر اوسه پورې په فلسطین کې تر 40,000 پورې خلک وچلي. په وژل شوو کې د حماس د وسله والو تر څنګ ولسي وګړي شامل دي. تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي وایي د ترګرۍ ضد پولیسو کې د قبایلي ځوانانو د برتی کول لپاره له ځوانانو پیسونه اخیستل شوي او ټیسټ هم شوي خو انټرویو ګانې نه دي شوي.
هغه باندې چې د قبایلو خلکو 2 کروڑ روپۍ پیسونه جمع کړو هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو دا د ریزلټ راووتو خو انټرویو باندې کنډکټ نه شو.
او چین وایي پاکستان سره به د ترګرۍ په ځپلو کې مرسته کوي. خو یو کارپوه وایي
بین الاقوامي امورو کې دی همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي اس معاہدے کې یو بل له تسلی ورکوي. نه ماته نه لګي چې درې بس ویزیبل حل به راوځي. خدای او حسد دې نه زیات د دې حیثیت نشته.
او په پاکستان کې سولر پینل یا شمسیانی ولی مخ په زیاتېدو دي.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. خو د وس خبره ده چې چا وسو شو
دا او نور له بشال لري سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو په راول پینډې اډیالا زندان کې د ترکین صاحب بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلون کې دغه ګوند مشران او غړي پولیسو نن ونیول او بیا یې لږه شیبه وروسته بیرته خوشې کړل. په دوی کې په خامی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان په سند کې د مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او نور غړي هم شامل وو. د پولیسو چارواکي مشال ډوته ویل چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولې دي. بل خو تاریخ انصاف دغه کار غندنه کړې وای چې پر ضد یې قانوني کاروایی به کوي. پر دې خبره کو په اسلام آباد کې خپل خبریال اشد خټک سره چې همدا موږ سره موجود دی. خټک صاحب ستړي مشي یو کداغه پاړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکې. مننه بوي.
مننه.
دا خو داسې ده چې عمران خان چې په د اډیاله زندان کې دی د لیدو دغه مسله چې ده دې نه یو ایشو جوړ شوی دی. څوک راځي د سره لیدو ته او کله یې زندان انتظامیه چې دغه پرېږدي او کله یې نه پرېږدي. هسې هم په زندان کې د لیدو د ملاقات خپلې ورځې وي. دوی بیا لاړ شي هلته های کورټ کې دغه وکړي اپیل وکړي درخواست ورکړي بیا هغوی په حکم باندې بیا د سره لیدل کوي. نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو ایشو جوړ شوی دی. نن هم دوی چې راغلي وو نو په دې کې دا ټول د سر کسانو یعنی په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر په سینیټ کې په پنجاب اسمبلی کې د سنی اتحاد ایم این اے چې کم دی پخوانی سپیکر اسد قیصر د سنی اتحاد کونسل هغه ایم این اے چې دی حمد رضا دا ټول ورسره وو. پولیس سره چې مونږ خبرې وکړې نو دوی ویل چې دا دلته کې د جرمی قانون چې کومه ماده ده 1/1 هغه پلی شوې ده او په هغې کې د 50 نه زیاتو کسانو په غونډېدو باندې بندیز دی. دوی زیات کسانو نو ځکه مونږ ونیول. دوی چې بیا کله هغوی را پرېښول یو ساعت
تقریبا. بالکل. زما پوښتنه همدغه وه چې تاسو څه وایئ چې پولیس یا چارواکو څه ویلي د جیل چارواکو چې دوی ولې نیولي ولې خوشې کړل او دا چې کم کسان دوی نیولي او هغه یې را خوشې کړل هغوی څه ویلي دي؟
او غوی خدغه ول چې عامه نظم خرابول مونږ ونی ول چې کله حالات کنټرول شو بیا مونږ خلاص کړ. دوی چې کله راووتل نو دوی بیا رسنۍ سره چې خبرې کولې نو وی ول چې مونږ خو نه چغې والی دی او نه دومره زیات کسان و نه زمونږ انداز زره هنه وو. شبلی فراز و چې مونږ اگریسیو نه وو. دوی و چې تاسو هغه سره نشئ لیدلې نن بیا راشئ نو مونږ را روان شو. چې مونږ را روان شو نو دوی ونیولو. عمرایو به و چې مونږ ټول دغه د پارلیمان دغه مخالفو ګوندونو مشران یو لکه زه یا شبلی فراز یا د پنجاب والا ملک احمد نو دا خو دوی د پارلیمان ته ځلو کو مونږ به او بیا دا و چې مونږ په غیر قانوني دغه کې ونیولو کنه حبسه بجا چې وته هیبیس کارپس مونږ باغه پیټیشن غوډې دوی خلاف ځکه چې مونږ سه دوی سره وارنټ نه وو گرفتاره دغه نو ور سره اجازه نامه نه و او دوی مونږ دا څه ونیولو نو دا حبسه بجا کې راځي مونږ دوی خلاف په عدالت کې اپیل هم کوو بیا وروته لاړل خدای یو ستونزه ده دغه اکثر په داسې موکو باندې کیږي چې کله هم د دوی د لیدرو کوشش کوي دغه سره د ملاوېدو ملاقات او هغه چې دی په کې څه ستونزې دا کسان هم زیات وي اصلا داسې وي چې خو د خپل فامیل غړي هم راځي دغه د ګوند غړي هم راځي نو د ملاقاتیان هم زیات دي.
سم ډیره زیاته مننه خرک صاحب د مشال ډیو خبریال وو تاسو ته معلومات درکول چې د پرول پنډي اډیاله زندان کې تر کې انصاف په بندي بنسټ ګر عمران خان لیدو تتلون کې دغه ګوند مشران او غړي پولیسو نن ونیول او لږه شیبه وروسته یې بیرته خوشې کړل. او سمو رزو یو بل موضوع ته او څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو په احکاماتو عمل وشي. شهباز شریف دغه څرګندونه د آذربایجان په سرخار باکو کې د کاپ 29 کانفرنس پر مهال ګردی میز مذاکرات ته په خپله وینا کې کړي. د آب هوا بدلون او نړیوال تودوخې د مخنیوي په اړه د کاپ 29 کانفرنس د نومبر په 11 پیل شوی چې د میاشتې تر 28 به دوام لري. دغه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ویناګانې کوي. زموږ خبریال تیار جمیل هم دغه کانفرنس ته ورغلی له دوی سره خبرې کوو. تیار جمیل د باکونه ستړي مشي او دارته وي چې کولمبه هم پر دې خبرې کوو چې پاکستان وزیر اعظم نن څه وینا کړې ده څه خبرې کړې دي.
جی ډیره مننه. جی بالکل څنګه تاسو ویل د آذربایجان سرخار یا د پلازمینې باکو کې دا د ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا غونډه روانه ده چې کاپ 29 متوي د موسمیاتو بدلون او د ځمکې کم درجه حرارت دی یا ګلوبل وارمنګ شته وي شي د هغه مخنیوي لپاره دا غونډه وي. دار کال بیلابیل ملکونو کې یو ساکړ دغل تا دا او دغه تا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم خپل ډلې سره بیګا د سعودي عرب نه دغل تا راورسید او نن هغه ډیره مصروف اورځ هغه روانه دغل تا یک سات وړاندې هغه د پاکستان په قربتیا چې کومه وزاغل ته غونډه وا هغه ته نه هم وکړه. دا خپل خبرو کې هغه دا ویل چې پاکستان د موسمیات بدلون کې یا ګلوبل وارمینګ کې برخه ډیره کمه ده ځکه چې پاکستان چې کوم د فوسل فیول چوتوي شي تیل کولا سکارو او یا ګیس د دې استعمالولو کې یاد دي د استعمال کې ډیره کمه برخه ده خو د موسمیاتو نه ډیره زیات پاکستان متاثر ده. هغه دا ویل چې کوم ترقی یافته ملکونه دي چې کوم چې ګلوبل وارمینګ کې چا برخه ډیره زیاته ده هغه دې غریب ملکونو مرسته وکي او اوی دوپاره دې شو دغه سی فنډ ساشي او پاکستان هم دغه سی مرسته وکي. هغه دا ویل چې 2022 کال کې کوم سیلابونه راغلي وږي کې پاکستان ډېر زیات اغیزمن شوی او هغه نه پس پاکستان به بیرته خپل اصل لار ته راتګ او هغه زیان نه بیرته ځان خلاصول دوپاره به پاکستان نور شپږ نه اته کاله نور لګي او دې دوپاره به د پاکستان امداد هم ضرورت دي. هغه به دې نه پس دې نه وړاندې هغه د کوربا ملک د صدر سره ملاقات وشو او د ملګرو ملتونو سربراه انتونیو ګوتریس هم هغه ته هرکلی او هغه سره هم لیدنه وشول. لاغه نه پس به اوس د تاجکستان په قربتیا دغلته اوس یو بله غونډه ده چې ګلیشیر د ساتنې لپاره هغه د وزیر اعظم شهباز شریف به اوس لږ سات پس به اوس هغه کې هم ګډون کوي.
ترجمیل درته وو چې د پاکستان وزیر اعظم نور کمو کمو د حکومتونو د ملکونو مشران سره لیده کاته کړی دی او دغه غونډه ته تاسو کتل څوک څوک راغلی دي کم کم مشران راغلی دي؟
جی بالکل. پاکستان وزیر اعظم دا غلطه کوپ چې غونډه لانا و شوی نو پاکستان کې خدا واضح هم پاکستان او هند کې چې پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم مبلغ غلطه لیدنه هم کیږي او هند وزیر اعظم خو تر اوسه پورې راغلی هم نه دی او امکان نشته چې هغه سره لیدنه وشي. دغې نه علاوه پاکستان نن دا غلطه کم کلائمیټ فائنانس چې کوم غونډه واغې ته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه او د وزیر اعظم چې کوم ترجمان دی یا بیان هغوی په وینا چې وزیر اعظم دغې نه علاوه به د چیک ریپبلک او د ډنمارک چې کوم وزیر اعظم دی هغه سره به هم لیدنه کتنه کوي، او دین علاوه د تاجکستان کوم وزیر اعظم دی هغه سره به ملاقات کوي، او دغه وخت د تاجکستان چې کوم په دغه کې قربتیا چې کوم اوس دغه غونډه ده هغه کې هم ګډون کوي. جی
سم ډیر زیات مننه تر جمیل استاذ نه موږ ته وخت را کو معلومات هم را خو وختونه تاسو
مننه
نو د مشال ډیو خبري الله تاسو وورل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دا وخت په باکو کې دی ولته کې کما کاپ نه وشتم کانفرنس روان دی په هغه کې ګډون کړی دی، او دغه کانفرنس چې کوم دی د آبو هوا بدلون او نړیوال تودوخې د مخنیوي په اړه باندې دی، او دا د نومبر په 11مه پیل شوی چې د دې میاشتې تر 28مې به دوام لري.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
اوزم که اوس هم دې تر اوسه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دعوه کړې چې یو پولیس سرتیری د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې دي. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پیښور د لزاک روډ اوسیدونکی دی چې په ځنمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوو جکړو سره نیول شوی دی. د پولیسو مشر زیاته کړه چې محمد ولی د 2023 کال په جنوري کې د پولیس لاین جمعه د هغې حملې ځای ته پر موټر سایکل ځانمرګي بریدګر رسولی وو چې پکې دغه حمله کې 88 پولیس وژل شوي وو او 249 جوبل وو. ګنډاپور ویل چې محمد ولی په 2019 کال کې په پولیسو کې دنده پیل کړې وه. په 2021 کال یې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ترهګرې ګرځول شوې ډلې غړیتوب اخیستی، تر اوسه پورې د غډلو په دې اړه څه نه ویلي. نور تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د پولیسو مشر زیاته کړه نیول شوی ملزم غلی محمد نومیږي چې د پیښور د دلزاک اوسیدونکی دی.
لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی جو چیز رہتی
تھی کوم کار چې پاتې وو کم چې پاتې لینکو هغه دا چې کاری نیمتن څوک چې د پولیسو پجامه کې د ځانمرګي بریدګر په توګه پولیس لاینز ته ورغلی وو، چا چې دا کاروایی کړی وه د هغه سره مرسته چا کړې وه. پر دغه سلسله کې بیا یوه هڅه روانه وه. د هغه محنت په نتیجه کې بیا موږ د جمیل چوک رینګ روډ سره سیلمه د دوه ځانمرګي جیکټونو سره دا تن پر 11 نومبر یعنی پرون گرفتار کړو.
هغه زیاته کړه یاد پولیس ته پولیس لاینز د دماکې نه علاوه پر نورو ترهګرۍ پیښو لکه د ځانمرګي بریدګرو پر رسولو او پر ځینو کسانو هدفي بریدونو ترڅنګ د لاسي بمونو په غورځولو کې هم ککړ وو.
31/12/2019 کو یو پولیس مې بھرتی هوا تھا
د کال 2019 د دسمبر په 1 دا په پولیسو کې بھرتی شوی وو. د درې کال وړاندې په کال 2021 کې د جماعت الاحرار یو تن څوک چې جنید نومیږي دغه سره پر فیسبوک رابطه وشوه. دغه تن د ذهن سازی وکړه، د بیا په جماعت الاحرار کې د شاملېدو اراده وکړه. د بیا د کال 2021 په فروری میاشت کې افغانستان ته لاړ او دلته نه چھٹی اخیست.
اسلام آباد وخت پر وخت په کابل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د استعمالیدرو تورونه پوری کړی دي، او ویلی دي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې د افغانستان څخه پر پاکستان کې کاروایانې ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه رد کوي او وایي په پاکستان کې ترهګري د دغه ملک داخله مسله ده، او دوی اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد پر ضد استعمال شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ هم پېښور کې پاتې کیږو. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په ترهګرۍ ضد پولیسو کې د قبایلي سیمو د ځوانانو د برتۍ او په هغو ضلعو کې د صحت ادارې د کارکوونکو د تنخواګانو مسلې راپورته کړې. د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان په ترهګرۍ ضد اداره کې له نوکریو محرومه ساتل شوي. د حزب اختلاف یو بل غړي ارباب عثمان بیا ویل چې په قبایلي ضلعو کې د ګمارل شوو ډاکټرانو او د صحت عملې د تنخواګانو مسله باید حل شي. اسمبلی په متفقه توګه پرېکړه وکړه چې پر دې دواړو مسلو به په اړونده قائمه کمیټو کې بحث او د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په هم کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ کې د قبایلي ضلعو د 450 ځوانانو د برتي کولو معاملې ته راوګرځولو. عدنان وزیر د اسمبلی اجلاس ته په وینا کې وویل،
13 مینه 8 جون پورې په ای دفترو باندې د 450 پوسټونو والا د کوم دمبر ایریا سره تعلق ساتي هغه والا اشتهار ولګېدو، هغه باندې چې د قبایلو خلکو د 2 کروڑ روپۍ فیسونه جمع کړو، هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو، دا د رزلټ یې راووتو، خو انټرویو باندې کنډکټ نه شوه. د ډیپارټمنټ طرف نه دا خبره کیږي چې نامنکلیچر مسله ده، چې نامنکلیچر مسله ده نو دا ډیپارټمنټ او د پروتو
په جواب کې بیا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی کې د نوي کسانو د ګمارلو معامله، نوي پوسټونو ته د ورکړې شوي نوي نمونو په وجه د ځنډ ښکار شوی ده، ځکه چې د پولیسو په اداره کې د فیلډ اپریټرز په نوم کارکوونکي اهلکاران یا افسران وجود نه لري. د حکومت لخوا د ډاډ وړ ځواب نه ورکولو په وجه صوبایي اسمبلی په متفقه توګه په سی ټی ډی کې د نوي ملازمتونو د ګمارلو دا معامله د کورنیو چارو متعلقه قائمه کمیټې ته د نور بحث او پلټنو لپاره وسپارله. بلې خوا ته په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو په قبایلي ضلعو کې د روغتیا په بیلابیلو څانګو کې د کارکوونکي ډاکټرانو، نرسانو او روغتیا د نوري عملی د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو معامله هم په اسمبلی کې راپور تکړه. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي ارباب عثمان اسمبلی ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په سنجیدګۍ سره په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو په شمول د روغتیا د 1500 کارکوونکو د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو دا معامله حل کړي.
زمونږ مرکز د سیف کې اطفالونه دي، ډاکټر دي، پیرامیډیکس دي، 1500 سټاف دي، هغه ته سره 1500 په تنخواګانې لري بل او شوي دا په رای مې را پانی د پی ټی آی انیشیټیو دا کسان راو وړي هغه ته تاسو رپورټ واله خو یا ور سره تاسو دا کمیټي د پاس کې یا دا تاسو پابند کې زمونږ هیلت ډیپارټمنټ چې دا خلکو چې بجټ کې تاسو پیسې ونه ای ټی وی چې دا ورته ریګولیټ کې دینا اول چې زمونږ را کوالیفایډ زلمی بل چرته راشي.
په اسمبلی کې د دې معاملې د ځواب لپاره د صحت صوبایي وزیر احتشام علي موجود نه و، خو د کابینې نورو غړو بیا جمعنه وکړه چې صوبایي حکومت به په قبایلي ضلعو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې کارکوونکي د صحت د محکمې د ملازمینو د تنخواه او ملازمت د جاري ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي او هڅه به کوي چې په قبایلي ضلعو کې هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه فعال وساتي.
مشال رادیو ته غوږسته تاسې د راپور ور د غنبو ساسته وړاندې کوو. اوس رزو بل رپورټ ته خو همدغه موضوع کې پدې کیږو. د سند صوبې حکومت وای د کراچۍ هوایي ډګر ته سرما پر چینایانو د ځنمرګي برید ل شپږو سہولت کارانو یې تر اوسه د یوې خزې په شمول درې کسان نیولې دي. دا خبره د سند کونو چارو وزیر پرون په کراچۍ کې په خبري غونډه کې کړې. نوموړي دا تکړه چې په هغه حمله کې د کارول شوې ګاډي په اړه یې هم معلومات ترلاسه کړي. په کراچۍ کې د چینایانو پر ګاډو ځانمرګي برید د اکتوبر په شپږم شوی و چې پکې د دوو چینایي وګړو په شمول درې کسان وژل شوي او 19 نور ټپي شوي وو. بلوڅ بلتون پالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی د برید ذمہ داری منلې وه. تفصیل د نیازلي په دې راپور کې.
د خبری غونډې په محل د سند کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار ویل په نیولې شوي کسانو کې یو ښځه ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فرحان شامل دي.
په نیول شوي کسانو کې رکشا ډرایور فرحان شامل دی، بل تن جاوید عرف سمیر شامل دی او یو ښځه هم نیول شوې ده. د دوی څخه نورې پلټنې روانې دي. قرآن فرحان او محمد سعید رکشا چلوونکي دي. په برید کې مرسته کړې ده او په چینایانو ځانمرګې برید کوونکي شافهد د ګوتو د نښو یا فینګر پرنټس له لارې پیژندل شوی دی.
ضیاءالحسن لنجار او د پولیسو مشرانو دا خبری غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې نه وخته د کراچۍ له هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله ځانمر کې برید شوی و چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید سیمواري منلې وه او ویلي وو چې دا یو ځانمر کې برید و چې هدف یې چینایي انجینیرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینیرانو ته لوی زیان اخته دی. د سند کورنو چارو وزیر ویلی په ځانمر کې برید کې کارول شوی موټر په کراچۍ کې اغستل شوی وو خو پیسې د بلوچستان په حب کې ورکړې شوې وې او په دغه موټر کې د 13 تنه تر 40 کیلوګرامه پورې چاودون کې مواد کارول شوی دي.
دا گاډی په کراچۍ کې د یو شوروم څخه اغستل شوی دی. د دوی بیا یو اویا لاکھ روپۍ وا او بیا پیسې د بلوچستان په حب کې یو شخصي بانک څخه لیږول شوي دي. په دې کې ورسره د شخصي بانک یو کارکوونکی بلال هم مرسته کړې ده. په ګاډي کې بارودي مواد هم په حب یا بلوچستان په بل سیمه کې پر ځای کړل شوي او 13 نه تر 40 کیلوګرامه بارودي مواد پکې کارول شوي دي.
د سند کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار زیاته کړې چې جاوید په نوم یو تن په دې برید کې ککړ دی. نوموړی جاوید له برید کوونکي شافهت سره په رابطه کې وو او د چینایانو وګړو د کراچۍ له هوایي ډګر څخه د وتلو په اړه جاوید شافهت ته د ټلیفون د لارې خبر ورکړی دی. په کراچۍ کې په چینایانو د ځانمرګي برید وروستو چین په دې چوری اندېښنې ښودلې. د اکتوبر په 9مه د چین سفیر جیانګ زی ډونګ په اسلام آباد کې راجوړ یو سیمینار ته په وینا کې پاکستان کې د چینایي وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې څرګنده کړې وې. نوموړي ویلي وو پاکستان د چینایي وګړو ادارو پروژې ساتنه پیاوړې کړې او هغه خلکو تبا سخت سزا ورکړي څوک چې د چینایي وګړو د خونړي بریدونو کې ککړ دي. د چین سفیر د بیان په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی بیا ویلي وو چین په پاکستان کې په سرمایه‌کاری او ترقیاتی کارونو کې مدد کوي. دلته د کارکونکو چینایانو وګړو حفاظت د پاکستان ذمہواری ده خو په ولسی کچا د چین لخوا د خپلو وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې د پاکستان او چین د سفارتي آدابو پر ضد دي. د کراچۍ د هوایي ډګر نه بهر په چینایانو شوي ځانمرګي برید نه علاوه د بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې هم په چینایي وګړو دا ډول حملې شوي دي چې د زیاتره بریدونو ذمہواری بیا بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبولی کړې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ سم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د لین ژیان ویلي چې چین به د پاکستان سره د ترهګرۍ په ځپلو کې مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې دوی ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. دا چې پوهان دې ته څنګه ګوري تفصیل د رشید خټک په دې راپور کې.
چین ویلی دی چې د ترګرۍ په ځپلو کې به د پاکستان سره مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان وویل چې په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې په سیمه کې ناامني خوروي او چین به د دې خطر مخه نیولو په خاطر د پاکستان سره مرستې ته دوام ورکوي. د پاکستان ورځپاڼو د لین ژیان بیان ته ارزښت ورکړی او په لومړۍ پاڼو کې ځای کړی دی ځکه چې په پاکستان کې د ترګرۍ په اوسنۍ صفه کې چینایان په نښه کېږي او دا ویره ده چې دغه پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز وکړي. لین ژیان وویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. هغه وویل چې ترګران به له دې پیښو قیمت پرې کوي او چین به د امنیتي ستونزو سره سره هم د پاکستان سره په اقتصادي چارو کې ملګرتیا کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي دهلیز یا سیپیک لاندې پروژو تکمیل ته ژمن دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د چین د خارجه دفتر په بیان کې دا وضاحت نه ده شوی چې څنګه به د پاکستان سره مرسته کوي، وسله به ورکوي که پیسې به ورکوي او که پوځ به رالیږي.
د ریسرچ خبره ده کوم چې په دې باندې سټڈی شوی ده، هغه دا وایي چې د ترهګرو مقصد دانی چې 100 کسان یا 200 کسان دې مړه شي، دایي مقصد دی چې هغه کانټینټ د ترهګرای چې کوم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې هغه خوري او چې دا غینې د دنیا کې په لکونو میلیونو خلکو دا غینې خوف زده کیږي، مقصد دی دایي. ان دا جوړ شي ریسنتلی د چین کوم پیشکش کړ دی دا یو حساس ده او بین الاقوامي امور کې د همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي، سره معاهده کې یو بل ته تسلای ورکړي. مات نه لګی چې درې بس ویزیبل یا سه کنکریټ حل به راوځي، خدای او حسد دین زیات دې سه حیثیت نشته.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال ریټو و چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په چینایانو بریدونه شوې دي خو دوی ته تر ټولو زیات خطر په بلوچستان کې دی.
چینیان چې کوم په پاکستان کې کار کوي هغوی د اوبو یا د توانایۍ په کوم ډیمونو کې کار کوي په هغې باندې یا دغه شانته کې نور هم په سی پیک باندې چې کار کوي دې سره زما په خیال باندې د بلوچستان دا کوم حالات چې دي دا به نور هم کړکېچن شي نور به هم زیات ستونزمن شي. د هغې وجه دا ده چې مخکې نه د چین په حوالې سره هلته د خلکو تحفظات شته ځکه چې کوم بلوچ دي په بلوچستان کې نو هغې دغه ګڼي چې یاره چین راځي زموږ په وسایلو باندې د پاکستان فوج سره یو ځای قبضه کوي نو که پرس که چین اوس په دغه میدان ته بیا راوځي نو دې سره به خطر نور هم زیات شي.
په درشم اکتوبر د چین سفیر جیانګ جیانګ په پاکستان کې د چینیانو د امنیت په اړه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال سخت خفګان هم ښکاره کړی و چې وروستو د پاکستان د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ د هغه بیان د سفارتي اصولو نه سرغړونه ګڼلې وه. په 8 اکتوبر په کراچۍ کې په یو برید کې دوه چینایي انجینران وژل شوي وو. تر دې وړاندې په مارچ کې په داسو ډیم کارکوونکي 15 چینایي انجینران هم په یو برید کې په بشام سیمه کې وژل شوي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښته وخت شوه شپږ نیمې بجې د دې غړې د مهمو خبرونو لنډیز ته ولیکو. په راولپنډي اډیاله زندان کې د طریق انصاف بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلونکي د دغه ګوند مشران او غړي پولیسو بیرته خوشي کړي. د طریق انصاف په دغه مشران او غړي نن په 12 نومبر پولیسو نیولي وو. په دې کې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان هم شامل وو. د پولیسو او چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیدو ته ویلي وو چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو په احکاماتو عمل وشي. د مشال لیډو خبریال وایي د آذربایجان په سر خار باکو کې د کاپ 9 کانفرنس پر مهال نن ګردی میز خبرو ته په خپل وینا کې شهباز شریف وویل چې هیواد یې د ماحولیاتي بدلون په څیر مسلو سره مخ دی. وزیر اعظم وویل چې د موسمیاتي بدلون له چیلنج سره د مبارزې لپاره ترک پذیر هیوادونو ته د 2030 کال پورې د 6.8 زره ارب ډالرو ضرورت دی. د خبر پخون خوا د پولیسو مشر دابا کړی چې یو پولیس سرتیری یې د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولی. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د لزاک روډ اوسیدونکی دی چې په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوو جیکټونو سره نیول شوی دی. مشال لډیو ته غوږستې او دونکو په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې رازو دیتا چې افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره سږ کال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس وای افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه غیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان پروسه کولو کې د اقلیمی بدلون د ناوړه غیزو لکه به وخت بارانونو دوامدار وچکالۍ او سیلابونو ډیر زیات ځپلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له 300 ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پوښتنې ته چې اقلیمي بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلیچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلیچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
اذن کول د می مخکې تاسو د اقلیمی بدلون په اړه راپور اوریدو چې زبنګ همکار تاسو ته وړاندې کوو. په دغه کې پر دې خبرې شوې چې افغان طالبان هم په اقلیمی بدلون دغه غونډه کې ګډون کوي. اوس راځو دې ته چې په خوست ولایت کې د داخلي بیزای شو کورنۍ غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته هم پاملرنه وشي. دوی زیاتوي کارونه ورته نه پیدا کیږي، اقتصادي کمزورې دی او د ژوند هغو لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د دې خلکو ستونزې او اړتیاوې یې نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرستې وکړي. یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. د یادې سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
تېروشې نومونه ولیکې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې، نو په دې نه پوهېږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شهیدون دي، یا د کونډو زمان دي، هغه خل دلته روغلي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وخت تېري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې یې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
باید اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي، بېبیاش وخت مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 5 کروړ ته ورکړي، هغه هم داسې مرسته چې ما دې معمولي شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نه ځي، دغه سي به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس غواړي، 500 روپۍ پیس غواړي. موږ هغه عاجزان دي، اس نه لري.
بلوری ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شوي ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري کومه حد پر چې امکان وي کومکونه ورسره وشي. خو به تاسف باید ووایم چې تل حلیو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجودې دي چې ډېره برخه یې په مرکز کابل کې اوسېږي، خو په لږ شمېر کې کړي د خوست په ګډون ډېری ولایتونو کې میشتې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو پرونه ته وګورئ، سیل د مې مخکې تاسو راپور کې واردل چې په افغانستان کې بې ځایه شوي بې کوره شوي خلک څه قسمه اړتیاو مسلو څه قسمه سہولتونو ته اړتیا لري. اوس راځو دې ته چې په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو 2 کلونو راهیسې د بجلی له کمښت سره مخ دی، د هغه هیواد وګړو د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره لمریزې انرژۍ کارولو ته مخه کړي. اوس مهال پاکستان له چین څخه په لویه پیمانه د لمریزې بجلی شیشې یا سولر پینلې واردوي. ډېر خلک د بجلی کمښت او د هغې زیاتو بلونو دې ته اړ کړي چې د خپلو کورونو دوکانونو او کارخانو پر چتونو همدا شیشې ولګوي او انرژي ترلاسه کړي. پر تفصیل د داود خټک په دې راپور کې.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ یې پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وایي د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شوې. د سوابی یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې د بجلی بل 3 چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. او وس خبره ده چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته. بل ما پسې په خپل چې کم دی مخکې د نن 5 سال یا 6 سال مخکې 5000 راته، هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکو.
د سوابی ضلع د شوی اډی اوسیدونکو ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وایي له 2013 را په دې خوا ځایي خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د سکل چې کوم دی د سکل او پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دوی خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه پسلونه دی دغه دی کنه.
هاشم خان د مردان په شامنصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار یې په ټپه ولاړو، خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوې.
دا یو نعم البدل دی، دا هغه نمونه د کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږ سولر لګېدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو، په دې معنی زمونږ 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله، 1.5 کروڑ روپے. او په دې کې زمونږ روزانه چې کله سیلې راځي زمونږ له یو الله خبر دی، لکه زمونږ دې لپاره چې کوم دې زمونږ سو انشورنس هغه هم نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وایي د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوي دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په دې 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ، او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي، نو د هغې د وجې دا حالات دی نه ستورسه ده چې منیر کیم کارخانې ولاړې دي، سواد کیم ولاړې دي، په جهانگیری کیم ډېرې کارخانې ادرې دي. اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس ځې منو ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینې، نو په دې کې ماته لږ ډېر ریلیف ملاویږي، لکه زموږ شل لکه بل راتلو نو شل لکه په دې اوس 2.5 لاکھ روپے بل راځي.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي، او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وایي د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړېدو ستونزه راولړ شوې.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا
لوړیږي. د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې په نیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال اډیو ته وګورئ چې ل د میمخ کې تاسو د سولر پینل په اړه راپور ورده چې پاکستان کې دغه سولر پینل څنګه اولی ډیر مخ په ځاتې دودی اوس راځو دي ته چې د خبر د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د باړې له سینده زیاتو ځمکو ته اوبه نه ورکول کیږي. د سیم اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې د آب هوا بدلون او بارانونو کمیدو له وجې هم کروندې ته زیات زیان رسېدلی. دوی زیاته کړې چې په باړې کې په پخوا ډېرې میوې او سبزیانې کېدلې او ځنګلونه به هم زیات وو خو اوس پکې ډېر کمی راغلی. که څه هم چارواکو د باړې د کروندګرو د ستونزو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د شانواس ترزی په راپور کې
د باړی اوسیدونکي وایي دغه تبه د باړی د سیند او نهرونو په واسطه زیاتې کروندې کولې خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوي او زیاتې ځمکې شاړې شوي. د باړی سیند د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسي. ذاکر افریده د باړی تحصیل اوسیدونکي دي. هغه نن وختونه هم د سپیره بند په بهر وتلي رود باندې خپل ځمکه خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، عام چې کم مټر شول دا شانتې بل داسې دلته کې زمیندار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزی ده هغه کرو او بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې زمینداران شته چې په هغې باندې دوی ټماټر کری، ماټر پې بندې کری، د امرتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د مالټې باغ شته. د زګې عمده ځمکې وي دلته کې به خلکو غني هم په باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېرې داسې د غنو غڼې وي د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پختونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼې د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړې چې تر مخې خیبر ضلعه کې د کروندې، باغونو او ځنګلونو ځمکې 34,600 هکټره دي. دا ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,05,000 هکټره ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکټره ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکټره ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکې چې یو وار کرلې شوې وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکټره ده. خیبر کې سپیربن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دو سر بزمکې زیاتې خړوبې دي. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړې بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نومونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم لخپل سي، سپا کوم لخپل سي، کمبر کوم لا داسې کاخل کوم لا، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغو چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه دی معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېده خو ډوډه خو حکومتي چې کم دی بند شوی هغه هم دومره نشته دی که نه. نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دغه شانتې لږ د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته. نور د شلوبار او داسې وسرا په اکاخیلو کې هم داسې ځایونه شته چې ټوله شکلنه ده ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړې اوبه خوږې دي نو تاولې او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي نو څه تاریخي دی. ثاقب افریدي هم د باړې تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی، شاعر هم دی او د باړې تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرات لاړ شي ولده کې وبوس کی نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو د پاره سکی نو چې ته دا وبوس کې تاله د غي ضرورت نه.
مشورتیا یو بل وجدا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې مونږ نه سو زما شاته دل د ډندونو مقام د ډندونو ورته وای
ډندونو
دا غي چې کم مین سپیرډ یې ورته وای دا غي نه په پټه ول کې وبر راځي دې زیتا او بیا دل کې دا وب په قدرتۍ توګه سره فلټر شي مطلب د یو دغه بلته بلنه بلته او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږی وبو بس
دا شینواری لونګي نه دی ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي خبره یې کړه دا به وي دي کې یو بل ټکیم دی چې څوک وایي چې شینواری لونګي نه صحیح نه ځنی خلک وایي چې دا شینواری نه دی دا شړوهي لونګي نه دی شړوهي دا وب که خیال کړی دا وب د شړب आवाज نه دی دا ځین خلک وایي دا شړوه
د بهیر هغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دا خو چونکه فولکلوري سندره ده دا سینه په سینه باندې را رواني نو په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک
بدلونو کی سو کی یو څنګه وی لکه مثال خبره زدل در کومه د باجاوړ ګلونه لاړشه باجاوړ د خزن خلکو چې بلځه پکې یادې لاړشه په خبر ته کی مستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا بدلی کړی دي
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بنت په اوړي کې ګنشمیر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټه پوری دي ورزي او دا ځکه هم چې دغه د سلګری لپاره هم ډیر ښکلی دی د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په منه یې هم ډیر مشهور دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنګ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره لا سا یاد ر لوګي لا سا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک بنتی پورته کړی کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګرځي اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې کلنۍ لوک میله لا دوام لري. خاص خو دا میله په شکرپڼیا په سیمه کې په لوک ورسا ادارې په ودانۍ کې هر کال کیږي خو سږ کال یې ځانګړنه دا ده چې د لوک ورسا د 50مې کلیزې سره هم سمون خوري. په میله کې په لاس جوړ شوي توکي دودیزه خواړه موسیقي او د نورو هنرونو سالونه لګېدلي چې د هیواد د بېلابېلو سیمو د کلتورونو یا ثقافتونو استازیتوب کوي. تفصیل له اسلام آباد زبک خبرجار لاشد خټک راکوي.
دا د اسلام آباد په لوک میله کې د خیبر پختونخوا پویلین دی چې د موسیقۍ محفل پکې دوام لري. دا کلنۍ لس ورځنۍ میله په 8 نومبر د شکرپڼې په سیمه کې په لوک ورسا کې پیل شوه. هسې خو دا میله هر کال کیږي خو دا کال یې ځانګړنه ده چې د لوک ورسا 50 کلنۍ کلیزې سره هم سمون خوري. د میلې پرانیسته د کلتور وفاقي سیکرټري حسن اجمل جامی وکړه. د نورو هیوادونو د سفارتکارانو نه علاوه لوړپوړو چارواکو د څلور وړو صوبو نمایندګانو هنرمندانو او پزرګونو خلکو په میله کې ګډون وکړو. میله به تر 19 نومبر دوام لري. په دې کې د ملک ته هرې صوبې د خپلو هنرونو د لاس جوړ شوو توکو او روایتي خوړو سټالونه لګېدلي دي چې سلګونه خلک یې هره ورځ نندارې ته او د سودا اخیستلو دپاره راځي. په خیبر پختونخوا د چرسدې ضلع نه راغلي نامدار خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د خپلو ملګرو سره دې میلې ته هر کال راځي او د ملک د بېلابېلو سیمو د موسیقۍ شاعرۍ او د نڅا ننداره کوي او روایتي توکي هم اخلي.
پشاور دا کم سٹال چې لګېدلې ډېره مزه وکړه. دلته موږ ډېر ښکلې کباب ډېر زبردست تیار کړو. کباب ډېر مزیدار وو. نور هم ډېر انجوای مو کو. دا دې زمونږه یو شپم دلته وکړه. دا دویم ورځ چې راغلو خو ډېر خوند یې وکړو. د زما ډېر زبردست دي ځکه چې ډېر لوی خلک راغلي دي او دا ډېر ښکلی سیستم دی. دا ریفرشمنټ دپاره بهترین میله ده. دې نوې کول ته دا دغه دي چې کمر یا دې چوټۍ ورځ یاد غي
د رخصتیو په ورځو کې ملت د راتلونکو خلکو شمیر تر نورو ورځو زیات وي. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور سلاکار چنزیب هم ملت راغلی او د خیبر پختونخوا د سړونو د ملکانو سره خبرې وکړې او د انتظاماتو په اړه ترې پوښتنې وکړې. د مانسری شیرین خان هم په ملک سټال لګولې دی او شالونه خرڅوي. هغه مشال رډیو ته وویل چې ملت راتلونکي خلک ته دوی شالونه اخلي ځکه چې دا په لاس جوړ شوی دي او خلک یې خوښوي.
زمون سره ټوټل هینڈ میډ شالونه دي او امبرویډرډ هم او د خړی والا هم دا چې دي. زمون سره ټول د خړی شالونه دي او د لایټ ویټ او ګرم وی ډیر زیات او ګول ده او ډیر ښه کوالټی ده او دلته ډیر خلک خوښي په اسلام آباد کې او ښه ریسپانس ده. په دلته بلاک ورسا کې ډیر زیات خلک راځي دلته او ډیر رش ده او دلته مختلف سټالونه دي لکه فوډ شتا ټریډیشنل فوډز دي او ټریډیشنل میوزیک.
د ملي طبیعت کلتور او ملي میراث وزارت د سلګرۍ او نورو اړوندو وزارتونو په مرسته کړې ده. په میله کې د صفایي، امنیت او نورو انتظامی چارو لپاره ډېر خلک هم ګبارل شوي دي. زیاتره پکې زده کوونکي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سید.